بجې شوې. احمد چبر یم، السلام علیکم. دا سجرړو د دې سات خبرونه تشنه اسمن لاندې پروګرام ته ځانګړي شته ده. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو خبرونه، تمره چې د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی د طالبانو له هیئت سره سبا او بل سبا خبرو ته کښېني. د امریکایي پلاوی مشي به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسپ او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی مشي به د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وکړي. شاغلی شاهین د غونډې د اجنډا په اړه وویل چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې پر اقتصادي ثبات، د مخدره موادو پر مخنیوي، د بانکي زیرمو پر خلاصون او د اعتماد جوړونې په شمول پر یو شمېر موضوعاتو خبرې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې د دوحې د غونډې په تړاو ویلي چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې به د افغان لپاره بشري ملاتړ، د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل وي. وړاندې تشنه اسمان لاندې پروګرام کې د دې خبرو په اړه تاسو بحث اوریدلی شئ. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالي ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا غو شپږتیا هیوادو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی، لږ تر لږه په 8 هیوادو کې مرستې کمی شوي او یا به ژر کمی شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریا او یمن هم شامل دي. روسیه تیره شپه په دنی پرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندۍ وویشت چې له کبله د هستوګنې یوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د حمله خندلې او د راکټي ترهګري بللې ده. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې پرون سهار وختي ځان هلته رسولی وای دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. او رسې خبر دا چې د شزینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سویډن د ایتالیا لوبډلې ته په 500 ګولونو ماتې ورکړه. په بل لوبه کې فرانسې له برازیل څخه 2-1 په وړاندې لوبه وګټله او د نن ورځې درېمه لوبه د پاناما او جامیکا ترمنځ شیبه مخکې 1-0 په وړاندې د جامیکا په ګټه پای ته ورسېده. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبي د نړۍ د 20 ملیون لوبډلو ترمنځ په 8 ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوه. د دې جام قربانه نیوزیلند او استرالیا دي او د اگست په 6 به پای لوبه ترسره شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلای کوم. د امریکا او طالبانو استازي یو ور بیا په د قطر په مرکز دوحه کې راغونډي شي او په خپل مسکه خبري کوي. د امریکایي پلاوی مشر د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشر د دوی د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین ازادي رادیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو د ایجنډا په اړه وویل. له دغه غونډه به دوی ورځې دوام وکړي او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي، لکه په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد جوړونې اقدامات. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوی سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي مسئلو او د ښځو پر حقونو وشخیشي. امریکایي او طالب چارواکي په داسې حال کې په قطر کې خبري کوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت دولتی ادارو کې نفوذ کړی دی. ملګری ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 2 مخیز څیړنیز راپور کې چې نن خپور شوی لیکلي چې القاعده د جګپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړی او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابلې همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دا تازه راپور چې تر ډیره د داعش او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشران هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریښې لري. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکې د افغانستان په ختیز، کونړ او نورستان کې د نورو یا نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې دا او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنګیالي جذب کړي. زموږ د خبرونې میلمانه دی د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي شاخلی اختر راسخ به لسویدن څخه را سره وی، ډاکټر ګل محمد دین محمدی به افغانستان را سره وی، همدارس غوث جان باز به کانادا څخه را سره وی. قدرمن اوریدونکو، دا خبرونه د یوټیوب او فیسبوک لاله هم په مستقیم ډول خبريږي. تاسو ته هم نوبت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ د موضوع په اړه که پوښتنه لري یا نظر لري له میلمنو سره او له نور اوریدونکو سره یې شریک. لومړی ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او په پیل کې جان باس صاحب، که تاسې وویست ولې فکر کوئ چې امریکا او طالبانو احساس کړه چې باید په خپل منځ کې خبرې وکړي؟
مننه، سلام تاسو ته او ټولو دوستانو ته هیوادوالو ته چې موږ اوري. ګورئ سلوان صاحب، زما په نظر د متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې پټې ښکاره ټولو ته څرګندې دي چې دا اړیکې د ډېره وخت نه را په دې خوا ادامه لري، البته ژورې او لوړې هم دې اړیکو درلودې، خو نن سبا دغه اړیکې یو بل پړاو ته لوېدلې دي او تللې دي. دا پړاو څرنګه موږ کولی شو تعریف او تشریح کړو؟ د یو خوا دوه کاله پوره کیږي چې دغه ډله چې ځانته امارت اسلامي وایي دا په افغانستان باندې حاکمه، دا یو آئینی واقعیت. د بلې خوا دې ډلې هغه کومې ژمنې چې کړې وې بینالمللي ټولنې سره، همدغه امریکایانو سره، په پټو ښکاره پروتوکولو کې تر ډېره بریده یې په هغو باندې عمل نه دی کړی. البته په یو تعداد پروتوکولي ژمنو یې وفا کړې ده. هغه دا چې هغه څه چې ښاغلی بایدن وویلې، طالبان ځینې ډلې ټپلې چې کېدای شي دوی سره به رقیبې اوسېږي، خو هغه د القاعده په نوم دوی د منځه وړي یا ورسره جنګ کوي یا یې منځري کوي، هغې خوشحالي څرګنده کړه. په عین وخت کې بلې نورې موضوعګانې چې دي چې هغه د یو ملي حکومت رامنځته کول دي، هغه د بشري حقوقو تامین دی، د ښځو حقوق تامین دی، افغانستان پراختیایي پلانو ته کتنه ده، د افغانستان موقف ته کتنه ده، بلاخره د افغانستان اړیکې دنیا سره، منطقه سره، دا په کوم خوا روانې دي. دا دوم جز. دریم جز د دغې بدل شوي وضعیت دا هم کېدای شي ښاغلی څاروان چې په شرق د اروپا کې یو ډېره لویه منازعه وه او افغانستان د یو رقابت میدان ګرځېدلی دی د منطقوي هیوادو او د فرا منطقوي ترمنځ. دلته به کېدای شي چې ځینې استقامتونه طالبانو سره تعین شي چې د دوی هغه کومه ونډه په دغه لویه لوبه کې باید په څه ترتیب شي. البته متحده ایالات طالبانو سره د کم دولت په حیث خبرې نه کوي، تر ډېره بریده د دوی خبرې اترې به طالبانو سره د یو بادار او د یو مادون په شکل اوسېږي، ځکه چې دا اړخونه سره مساوي دي په هیڅ نه وه. اول خو طالبان یو حکومت په سر هغه نه پیژني دا ټول څرګنده ده. د بلې خوا د همدغې لو هیواد چې متحده ایالات د دوی په مرسته او په معاملې سره دوی راغلل قدرت ته ورسېدل، او اوس په ترې پوښتنه کېږي او ورته به نور نوي ډېرې استقامتونه تعیین کړي. البته د طالبانو غوښتنې خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هله موږ په رسمیت وپېژنئ، هله هغه کله پیسې چې شوي دي هغه بیرته راخلاصې کړي.
ډېر مننه، سلامت اوسئ جانباز صاحب. ښاغلی راسخ، ستاسو په نظر د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
په هر صورت سره اساسي اهداف لري، او زه ویلی سم څنګه چې دغه لوبه او پرتفي لوبه یا استخباراتي لوبه د بریازمې آسیا کې شروع شوې ده، تقریبا نیمه پېړۍ دغه لوبه روانه ده. خو د دغې لوبې اساسي رکن دا دی چې د غربیان څنګه اوسي کولی د خپل د اقتصاد په ډګر کې حریف او د نظامی تجهیزاتو په ډګر کې خپل حریف باید مات کړي. دغه جنگ او دغه جګړه زما له نظره په نظامی ډګر کې دا د غرب او د شرق جګړه وه، او په دغه جګړه کې افغانان چې دغه د تروریزم
زما پوښتنه دا وه چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ غونډه کیږي، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
ګورې، دغه غونډه زه ویلی سم چې یو ځل بیا دغه څنګه چې زمونږ راقدر میلمه وویلې، دوی خپل دغه طالبانو ته دنده ورسپاري. دغه نوې دنده چې باید طالبان انجام کړي، دغه دنده زه فکر کوم چې د امریکا له لوري اوس یو ځل بیا مخامخ په قطر کې دوی ته وړاندې کیږي.
له دندې نه منظور څه دی؟ له دندې نه ستاسو منظور څه دی؟ څه دنده؟ هغوی خو غوښتنې لري، هغوی خو پرله پسې غوښتنې لري، تاسو وایئ چې دنده، منظور مو له دندې څه دی؟
ګورې قربانم سم، د ورځې نه چې د طالبانو ته په قطر کې دوی دفتر ورکوي، دوی معاشات حواله کوي، او دوی د اوسه پورې د دوی کورنیو ته مصارف ورکوي، او په هر هفته کې څلوېښت میلیون ډالر علني کابل ته لیږي، او نور هم مخفي عادي میزای چا خبره تور کچوړ کول شي. دا د پروګرام سره سم روان دی. فقط او فقط زه په دې باندې متيقنم چې امریکا نه غواړي چې طالبان له لاسه ورکړي، او غواړي چې طالبان د خپل پروګرام سره هغه پاساساتو باندې برابر دوی رهبری کوي، او د خپل پروګرامونو مخته وبیسي. مونږ او تاسو په دې باندې خمته یقین یو چې طالبان
کډومره سره نږدې وي، نو بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګوري، دغه د رسمیت پیژندنې خبره هم دا یو لوبه ده. څنګه لوبه ده؟ د دنیاوالو او بل خصوص د دغه نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل دی چې دوی وسی کولای کچیر دوی پر رسمیت وپیژنه. خو بیا د دنیا او د افغانستان د ولس ټول غوښتنه به د دوی چې تاسو ګورئ دغه خلک مو په قدرت ورسوي، دغه خلکو ته مو نظام تسلیم کړي، دغه طالبانو ته تاسو په دوحه کې پروتوکولونه مو وکړل، او اوس افغانان په دې کې قرباني کیږي، او افغان ملت تباه دی، او موږ د ډیرو بدو حالاتو او بحرانونو سره مواجه یو. زما په نظر دغه اوپراتیفي یا استخباراتي لوبه ده. په دغه استخباراتي لوبه کې فقط او فقط د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ملت دغه لوبه قرباني دي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه کوروادن. جانباز صاحب، تاسو څومره له ښاغلي راسخ سره موافق یاست؟ دوی داسې فکر کوي چې واقعي طالبانو امریکایان سره جوړ دي، حال دا چې هغوی پرله پسې غوښتنې ترې کوي، د دوی اعمال غندي محکوموي، خصوصا د ښځو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې. تاسو څه فکر کوئ؟
خب د دوستانو نظریات په درنښت سلامت ټول دوستان خپل نظر لري. زه غواړم دا موضوع د سینو نورو اړخونه موږ تاسو سره یو ځای را تحلیل کړو. هغه دا چې هغه څه چې د متحده ایالاتو استبلیشمنت په ټولیزه توګه هغه دفاعي دی، هغه ملکي دی، هغه امنیتي استخباراتي دی، دوی هم یو نظر د طالبانو په مقابل کې نه لري. خاغلی څاروان، همدغه سي د طالبانو ډله هم ویشل شوی ده، د امریکا د د د د امریکا په استقامت کې، د امریکا سره د اړیکو په رابطه کې. ځینې د سخت دریزه کاملا افراطی، کاملا دینی، هغه چې دوی البته هغه طالبانی اسلام چې دوی ځانته ګڼي، دوی هغه هدف بین ملی جهاد دی، هغوی امریکایانو ته هغه سهار غیر اسلامي خلکو ته حتی افغانانو ته د کافر په سترګو ګوري او دوی سره په هیڅ صورت هغه آشتی یا اړیکې نه پالل کیږي. حتی تر دې بیل شنو دوی هغه مشر چې شرطه پټ دی هغه وایي چې موږ د ټولو دنیا سره د شریعت پر بنسټ روابط تامینوو. دا یو نونسنس دی کنه. پس انکه البته چې داخله په طالبانو کې نور ډلې هم شته دي، متدلي جهانګیده پوهې ډلې چې هغوی غواړي هم منطقي سره او هم فرا منطقي سره خپلې اړیکې تامین کړي، دې کې هیڅ شک نشته. او دا ډله تر ډېره بریده ښه نفوذ هم لري داخله په طالبانو کې، دغه د دفتر د قطر د دفتر غړي دي او دې ته ورته نور طالبان دي چې غواړي نړۍ سره اړیکې ولري او نړۍ کې په یو ترتیب مشروعیت پیدا کړي. ګورې خبر اساس زما په نظر په دې کتنه کې به په دغه د دغه کتنې په درشل کې ځینې اخبار چې نشر شول دي هلته یو جالبه خبره دا و خپل سروان چې خواوي به یا لوری به د طالبانو لوری او د امریکا طرف کوشش وکړي چې د اعتماد جوړونې فضا را رامنځته کړي.
بله،
دغه کدا مثلا تاسو واخلي او تحلیل کړئ، دا په دې معنی ده چې موږ کولای شو یو بل سره نږدې اړیکې نورې هم لا پراخي کو، تامینې کو، نږدې کو. خو کېدای شي چې دلته به ځینې مشخص شرایط، تر اوسه خو ډېر عمومي شرایط چې د بشر حقوق د تامین د ټول شمول حکومت ایجاد دی، د ښځو د تعلیم او د کار حقوق برابرول یا نور داسې ورته، د القاعده ځپل یا تروریستانو ځپل، د مواد مخدره کمښت یا ځپل، قاچاق او دا خبرې ډېرې عمومي دي، البته ډېرې مهمې دي خو عمومي دي. اوس کېدای شي چې په دغې غونډه کې په دغه کتنه کې ځینې مشروط یو دوه مثلا شرایط وړاندې شي طالب ته چې هغوی په دغې باندې عاجل اقدام وکړي او خپل په کړنو کې خپل په پالیسیګانو کې تغییر راولي.
مثلا په کومو برخو کې تاسو فکر کوئ چې هغوی به غوښتنې ولري؟
زما البته ډېره سخته ده چې اوس سړی مشخص وي، ځکه چې موږ خو پلاوي ناست د خبرو اترو، خو زما په نظر کېدای شي چې
البته ځینې خبرې مشخصې هم دي ویلي هم دي. مثلا په ځلونو یې ویلي دي چې د ښځو په برخه کې نړیوالو موسسو ته د کار ورکولو په برخه کې، د بشري حقونو، د بیان ازادي، دا ځینې مسایل خو دوی تل اعلان کړي دي او ویلي دي.
ډېره شکر دا اول جزو تاسو لطف کوم ویل دوم موضوع دا کېدای شي روسي کې چې تصادفي هم ده چې هم تام وست او هم رینا امیری په دغه کتنه کې دغه کتنې په حاشیه کې ورته وایي یا په ترڅ کې ځینو افغان تکنوکراتانو سره هم ګوري. دا د یو خوا هم فشار دی په طالب او د بلې خوا کېدای شي طالب ته دا وړاندیز وشي چې دغسې خلک حکومت کې را داخل کړي په دغه شرایطو چې یو دغه اوسنی حاکمیت غیر مشروع یو مشروعیت پیدا کړي، یو ټول شمولیت.
لیکن جانباز صاحب په دې اعلامیه کې داسې په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې دا هغه ټکنوکراتان چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي بهر دي، بلکې ظاهرا د سیمالي میشي هغه ټکنوکراتان چې اوس په افغانستان کې دي او په وزارتونو کې کار کوي، اشاره ظاهرا هغو کسانو ته ده.
خو کېدای شي خو موازی موږ تاسو ګورو چې نورې خبرې هاتې هم کارا هم پچ روانې دي د ډیرو لورو، او افغانستان خو په ډیر خوشنۍ البته وایم دی د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات په حیث چې پوهیږم چې څه وایم، چې د ډیرو خواوو نه پکې مداخلې روانې دي، د څو قطبونو د خوا. په هر حال یعنی کېدای شي چې لپاره د دې چې یو ظاهري مسؤلیت رامنځته شي، دغه ټکنوکراتان که دننه دي که په بهر دي، د دوی استفاده وشي او د دوی د طالب نه وغوښتل شي چې دوی په حکومت کې را داخل کړي په یو ترتیب. په ضمنان د یاد دي زموږ استاسې نه وځي چې رقابت د طالب په سر را روان دی اوس ډېر کلک. تاسو پوهیږئ چې د سپتمبر په آخره کې د قازان په ښار کې په تتارستان کې چې د روسیې د فدراسیون یو مختار جمهوریت دی، هلته بله غونډه د طالب دایري کې د مسکو د فرمات پر مهال طالب هلته بوختی دی. نو بنان موږ وینو چې دلته دغه رقابتونه ښه په شدت او په درز روان دي. هر یو غواړي چې هم په طالب باندې تاثیر او نفوذ ولري او په څنګ کې کولی شي د دې تمه او انتظار لري چې طالب تغییر وکړي. د بلې خوا چې ډېره مهمه ده چې طالب د دوی د مدار او محور نه ونوځي.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ جانباز صاحب. راسخ صاحب، غوښتل مې چې همدغه پوښتنه له تاسو څخه وکړم. البته ستاسې د مخکنیو څرګندونو په غبرګون کې تاسو بل ډول نظر درلود، لیکن دغسې هم ویل کېږي لکه څنګه چې جانباز صاحب ورته اشاره کوي چې په افغانستان کې یو ډول سیالي ده د بېلابېلو قوتونو ترمنځ. که طالبان بیخي پریښودل شي نو هغه قوتونه به رامخ کی شي. که مو توجه کړی دی، امریکا یو پخوانی چارواکی مکمکال په وروستیو کې وویل چې ممکن چین راشي او باګرام اډه هم ونیسي او له طالبانو سره ډېر نږدې شي او قانون استخراج کړي. له بلې خوا روسیا هم همداسې هڅه کوي چې که پریښودل شي افغانستان نو دوی به هم رامخ کی شي او خپل نفوذ به دلته زیات کړي. فکر نه کوي چې امریکایان له دې هم اندېښنه لري چې که دوی شاته شي او دوی له طالبانو سره تعامل ته شا واړوي نو دا نور قوتونه به رامخ کی شي او په افغانستان کې بے نفوذ زیات شي؟
دقیق سل په سلو کې د همدغه پلان د تطبیق لپاره او د همدغه پلان د مخنیوي لپاره امریکا او انګلستان پاکستان په واسطه دغه مثلث دوی غواړي چې دغه بل مثلث چې د چین او د روسیې او د ایران ترمنځ د په جوړېدو ده دغه مثلث د ماتولو او دغه مثلث د نه راننوتل افغانستان جغرافیا ته دوی دغه فعالیتونه شروع کړی دی او غواړي چې امریکا غرب غواړي چې د طالبانو سره خپل د راکړې ورکړې تعامل ته ځان عیار کړي تر څو پورې د طالبانو په واسطه وشي کولای افغانستان په خپل نظارتي یا استخباراتي کنټرول لاندې ولري. د دغه جغرافیا نه دوی وشي کولای یو ځل بیا
د خپل عارفانو ملامات کی. د عارفانو ملاماتول به ډیر ورته مهمه وي او که دغلته اندېښنې چې دوی لري مثلا دا د
وسط دغه اندېښنې چې لري خو دغه حریفانو نه لري او دغه حریفان چې دا وسط شوګورې دی تایوان داستان هم شروع شوی دی هلته چین هم یو لا غواړي چې هلته بل نوې جګړې ته لار خپل کړي. دلته د اوکراین جګړه هم ډیره په ګرمه روانه ده هلته که چیرې افغانستان هم د روسان یا چینایان یا ایرانیان په دغه کې مخته شي دلته بیا د غربیانو لپاره لوی در سر را پیخیږي. نو بنا ان زویل اسم په استخباراتي ډګر کې امریکا لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې پر مخ روان دی ولی تر اوسه پورې فضا د افغانستان د دوی تر تسلط لاندې دی او په استخباراتي کنټرول کې د دوی لاس دوی برلاسي دي په افغانستان کې. زویل اسم چې دغه ناسته په دوحه کې د طالب سره د راکړې ورکړې د تحمل لار د خپلولو لپاره دغه ناسته او دغه د افغانستان د خلکو په خیر به تمام شي.
بله، اما فکر کوي چې امریکا به د دې له خاطره چې خپلو رقیبانو ته دلته ماته ورکړي او د هغوی د نفوذ مخه ونیسي له هغو اساسي غوښتنو تیره شي چې دوی په دې څو کلونو کې مطرح کوي لکه د ښځو حقونه، لکه د بیان ازادي، د بشري حقونو رعایت او داسې نورې خبرې؟
ګوری عزیزان، دا خبره باید مونږ تاسو په واضح ټکو وکړو چې غربیان که دي او که شرقیان دي دوی خپل منافع ګوري. د دوی دوست او دښمني د دوی دښمني او دوستي فقط د دوی د منافع پورې اړه لري. که چیرې دوی پوه شي دوی زمونږ همدا اوس غربیان د افغانستان شل کلن جمهوریت $2.5 trillion ته مصرف کړه، دا ټول قرباني کړله د خپل د یو اهدافو دپاره چې هغه اهداف مونږ تاسو اوس معلوم دی چې د اوکراین د جګړې د ګټولو دپاره چې ځان آماده کړي دغه جغرافیای د طالب ته وسپاري. نو بناً زه ویلی سم چې غربیان یا ام سی آی د خپل منافع په درشل کې هر قدم چې پورته کوي خپل منافع ته دوی ژمن خلک دي. نه دا چې مونږ او تاسو وایو چې زمونږ د خویندو او زمونږ د لورګانو او زمونږ د انساني حقوقو ته دوی په درناوی، که چیرې دوی دغه درناوی ولري نو آیا تاسو ونه لیدل چې په افغانستان کې دوی د بمونو مور استعمال کوي؟ آیا تاسو ونه لیدل چې دوی سټنګر او دوی جګړه د سټنګر څوره مخته لاړی؟ نو بنان په دې غنیمه پیړۍ کې امریکا یا غرب یا سی آی اے ډیر مصارف ډیر زیات مصارف
کوي. تاسو د جرچا توجیه ده، تاسو مثلا د سټنګر یادونه کوي دی بمونو مور یادوي، یو وای چې دای د تروریستانو په ست کارولې دی، بل وای چې اخوی د شوروی د يرغل په مقابل کې سټنګر ورکړي. دا مسله ډیره واضح نه ده، یعنی هر څوک بل تعبیر ترې لرلی شي. خو خیر جانباز صاحب، د غربي هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې شک نسته چې خپلې ګټې به لري او خپلو ګټو ته به خامخا توجه کوي، اهمیت به ورکوي. ډېر ساده خلک به وي چې خپلو ګټو ته توجه ونه کړي. لیکن په کوم قیمت؟ آیا له داسې یوه رژیم سره هم دوی جوړ راتلی شي؟ دغه هیوادونه دا خبره په دې خاطر کوم چې خپلو ملتونو ته هم ځواب ویونکي دي. هغه هیواد کې چې ښځه کار کولو ته نه پرېښودل کېږي، له کوره وتلو ته نه پرېښودل کېږي، درس ویلو ته نه پرېښودل کېږي، له هغه رژیم سره داسې اړیکې نسي جوړولی چې سبا یې خپل ملت په مقابل کې راپورته شي چې تاسې ولې داسې کوئ، که څنګه؟
پوښتنه منطقي ده جناب سروان صاحب. خو خبره دې کې ده چې که رښتیا سره هم منافع غالب شي او وضعیت داسې اوسېږي چې حتما باید اړیکې تامین شي، نږدې اړیکې ته آن په رسمیت پېژندو پورې، بیا همدغه غربي هیوادونه دلته هغه خپلې برعکس نتاقپذیریګانې هم کوي، لکه موږ تاسو شاهد وو چې همدې غرب ډېر نږدې اړیکې درلودلې ډېرو لسیزو په ترڅ کې سعودي عربستان ته، چې یو د افراطي هیوادونه یو دینی حاکم هیوادونه شمېرېدل کېده. همدغسې د هایتي هیواد سره، همدغسې په امریکا لاتین په لاس هاو هیوادو سره چې کاملا دیکتاتوریګانې وي، پکې هغو سره اړیکې درلودلې. یعنی دا ارتباط نیسي دې ته چې په هغه جغرافیه کې
خود دیکتاتوري او دغه وضعیت ډېر سره تفاوت لري. دلته هم دیکتاتوري ده، ورسره په مقابل کې د بشر بلکې د نیم نفوس مخه نیول شوی ده، دا فرق دی. او تاسو ته معلومه ده چې په غربي هیوادونو کې ښځې ډېر نفوس لري، ډېر قدرت لري، د دوی خبره ډېره چلیږي، ډېر اوریدونکي لري.
زه په منطق کې ستاسو خبرې سره ټکر نه لرم، خو کچیرې بیا هم هغه جیوسیاسي حالت داسې اوسېږي چې په دغه مشخصه مقطد زمان کې د کوم هیواد ستر هیواد اغه ډیر لوی ملي منافع مطرح اوسې، بیا د ډیر شان نتیری کی کده چې نه وای خدای افغانستان نه بدی اصلا نه تلل کنه، دا سی پی کو ها د خپل حق چې افغانستان باید پرې خود شو، ځکه چې افغانستان د افغانانو کور دی او افغانان باید جوړ کی. دلته د چاره انتظار درلودل د خپل یو سادهګی ده. په هر حال راځو تاسو پوښتنه ته. زما په نظر دغه لید کاته هم لید خاطر دی خپل څروان چې یو کاسمیتیک یا آرایشی وضعیت را منسته شي، چې د یو خوا هغه دننه په کور کې خپلو ټولونه ته وښودل شي چې دلته ګوري اوس ښځې مکتب ته پرېښودل شوې، ښځې کار ته پرېښودل شوې، د بلې خوا هغه عمومي یونیورسل بشري حقوق چې دي کنه، هغه هم تر یو ډېره بریده په دغسې یو سنتي ټولنه کې چې ممکن ده هغه هم تر دغه اندازې پورې تامینېږي. دغه دې حرکتونه وشول د یو څه په نوم نو ټول سمول ورته وایي، ملي حکومت ورته وایي، دغه د ټکنوکراتانو سره خبرې کیږي، هغوی ژمنه کړې چې هغوی داخل دغه د ترکستان سره مبارزه روانه ده، دغه د نتایج القاعده ځپل کیږي، دوی دا خبرې یعنی په دغه ترتیب غواړي چې یو کاسمیتیک یا آرایشي تصویر یا انځور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه ښه د دې نسبتا معقوله مختلال شي. د بلې خوا ډېره چې مهمه ده هغه دا ده چې لکه څنګه تاسو ورته اشاره درلوده، هغه سیالي ده په دقیقه کې. دلته که زه لوبه نه کوم نه ته لوبه کوې، یو متل دی کنه، وی هغه ځای کې چې ته کار نه کوې ستا دښمن کار کوي. نو سیاست خو د امکاناتو وسیله ده، نو هر امکان چې ستا هدف ته رسېږي هغې نه به استفاده کوي، که نه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي. نو هغه سیالي خو هم چا لغوه کړې نه ده، هغه هم روانه ده، هغې ته به هم ته باید چې تدابیر نیسي. نو په دې ترتیب آرایشي تصویر انځور به وړاندې کېږي، په څنګ کې به هغه کومه سیاسي ستراتیژیک کومه لوبه او کومه سیالي چې ده هغې نه به هم دغه ستر هیوادونه بېرته نه پاتې کېږي، ورته به تدبیر او اقدامات سنجوي.
ډېره مننه کورودان جان. بس رسیخ صاحب، دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په درشل کې ملګرو ملتو د القاعده د فعالیت او له طالبانو سره د اړیکو په ارتباط راپور خپور کړ. په دې راپور کې ملګرو ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې سره پالي، او اوس د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. څه فکر کوي دا راپور به په دې خبرو څومره اغیز ولري، څومره سیوری به وغوړوي؟
ګورئ، دغه راپور چې د
نړیوال ادارې لخوا خپور شوی دی. زه په حیث یو اپراتیفي انسان په حیث دغه دقیق بولم، ګورې د طالب د مکتب مفکوره، د مبارزې مفکوره، د القاعدې د مفکورې او د مکتب او د مبارزې مفکوره ټول یو دی. ګورې عزیزانو، طالب نشي کولای چې القاعده په دغه سیمه کې وځپي. ولې؟ د القاعدې د پاره طالب شل کاله وجنګېدی او خپل د افغانستان خپل نظام له لاسه ورکړ دی، اوس اما بن لادن په خاطر. اوس آیا تاسو په دې باندې باور یاستئ چې القاعده دوی ځپي؟ هیڅکله دوی ځپلی نشي. خو که چیرې دغه لوبه بله بڼه پیدا کړي او افغانستان کې داسې یو نظام جوړ سي چې نور طالب یا قطاز د میدان ونه اوسي، په هغه صورت کې افغانان کولای سي چې د القاعدې په وړاندې ودرېږي، او افغانان کولای سي چې افغانستان د دغه ناخوالو نه وژغوري، او افغانستان د یو امن په کور بدله کړي، او افغانستان کې نور دغه استخباراتي جګړو ته د پای ټکی.
اما دا کار به څوک کوي؟ دا کار به څوک کوي؟ ظاهرا طالبانو خپل ټول سیالان ځپلي دي. هیڅ داسې کوم قوت اوس په افغانستان کې نشته چې یو لویشت خبرې هم د طالبانو په وینا په کنټرول کې وي.
دقیق دغه ولې دغه پروګرام تر دغه ځایه ولې رسیدلی دی؟ دغه مطابق دی پروګرام او مطابق دی او پلان دغه حالت ته موږ رسیدو. ګرچې په افغانستان کې روشنفکر قشر شته، ګډون په همدغه اوس په افغانستان کې ژوند کوي، مګر ما هغو ته توجه ولې نه کېږي؟ د دغه دپاره توجه نه کېږي چې هغه ولسونه افغانان چې کولی شي دغه ناخوالو ته د پای ټکی.
توجه نه منظور څه دی؟ څه ډول توجه؟ وسلې ورکي څه منظور؟ منظور هم څه دی؟
ګورې وسله خدا دی، ګوره قربان هم سم، دغه وسلې همدغه طالب ته چا ورکوله؟ همدغه طالب ته که په یاد می خپل روسانو وسله ورکوله، د همدغه شل کلن جګړه کې چینایان ورسره کومک کوي، پنجابیان ورسره کومک کوي، ایرانیان ورته کومک ورسره کوي، تر څو امریکا یې په دغه جغرافیا کې ویل ملای ماته کوم او دوی وکړه دغه کار. بیا هم کچیری غربیان وغواړي او د زمونږ غونډې ملکونه وغواړي چې په افغانستان کې امن تامین شي، زه ویلی سم چې فقط طالب دغه تجربه کوي چې یو بین الافغاني نفس ته دوی وکړه وکړي، افغانان نور د جګړې نه خسته شوي دي، افغانان نور د طالب په وړاندې هم د جګړې په درشل کې درېږي، او د مجاهد او د نورو خلک چې دا ټوپک پورته کوي. ولې من دغه نیمه پیړۍ افغان ملت ته رجوع نه ده کړې؟ من دغه غربیان او شرقیان دوی فقط مسله احزاب ته او مسله تنظیمونو ته رجوع کړی ده. چې د دغه رجوع ولې کړی ده؟ علت دا دی چې د دغه پروژې یا د دغه پروسې او د دغه پروژې دوی شریکان دي. دغه پروژه کې دوی خپله دغه د مجاهد نامه، دغه د تنظیمونو او دغه د مسله ادرسونه چې جوړ شوي دي، د دغه پروژې اساسي رکنونه دي. زما په نظر کچیر موږ د افغانستان ملت ته مراجعه وکړو او دنیاوال دغه شرایط مهیا کړي چې عقلن د ملل متحد په حضور کې دغه طالبان ژمنه وکړي چې موږ یو لویه جرګه ته ژمنتیا ولري، نو په لویه جرګه کې افغانان نور د جګړې طرفدار نه دي، او هسې یو نظام غواړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري. زما له نظره دغه اساسي ټکی دی.
بله، اما هغوی دې شي ته غاړه نه شتي ظاهرا. خیر، یو اورېدونکی لرو راسخ صاحب، بیا به بیرته تاسو ته در وګرځو. اورېدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادي راډیو ده.
السلام علیکم. سلام.
وعلیکم السلام. مهرباني کوئ شیرین آغا صاحب یاست لکه چی؟
بله، محمدی احمدی هم مخترم بغلان به تماس شد. مخترم تاسیم کبام یو زنگ و اتاشت مخترم.
مهربانی سلامت و سیم. مهربانی کم پشتن لری زموش لملمانو یا نظر لری؟
او خیف او نظر همیدم اتنا دا سلوان شد اینه ملمانو خو وقت چه چلا کلا مکتاشه ملمانو ان دغه غلط فلجینی کوم غوتاچ یعنی موږ سره دغه القاعده په لبنان افغانستان کې نه باسي کې نه دغه باج بیرنی رسنی چې ډیر دا خدمتونه تاو دي کنه څه کوم دا سروا سره په تره بچ افغانان دغه څه په حال هیڅ ټول وخت سره هغه نه لري خدای نه خاصه چې دوی موږ یې بل حال کې راځي نور یا دایښ نشه کوم څنګه یا القاعده راځي ولې دغه ترخه تجربه افغانان ولدل یعنی پر دې پر سړی واخره وګوره چې موږ مشکلات له پیدا کړل کله موږ ورور چې ویل چې چې وګوري چې دا بیرلی برنامه دي چې بیرلی برنامه موږ ته چې وګورې خو موږ به وخت پر اسنه به ځان دی یعنی دا دوه کال بنه تیرې دل نو اوس دا خارجانه دي چې تقریبا موږ شو ګره چې بینډل یا سازمان شي چې نور ملکونه شي لکه امریکا او دا به کوشش کوي چې دا طالبان سره خراب ته وګوري طالبان کوشش کوي چې یو ملک سره مرابطه وګوري یعنی نه غواړي چې داعش راشي القاعده راشي یا نور کومل خیر راشي دې معنی چې افغانستان یو فقیر ملک دی، فقیر نه یو موږ تاسو خو بدبختي ورته چې موږ د ځمندارانو ته لوري کله چې موږ نشي ویل موږ په تلوي و نو نه پیسې ما خپل کار نه کوي نه خپل هغه غیر بنا یو باندې کار نه کوي نو تقریبا چې موږ د اغوای پیسې راځي ډالر راځي نو سره ته چې
دی وس خبري کوي دی وس خبري وکي وس په سال کې څو باید وکړو
او 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 اوس باید مخره به تو درو نړیوال سره د شه را به تو درو چې بل مقابل یعنی تقریبا کوم دی بشرت سترګو ګورې موږ هم به بشرت سترګو ګورو د شه موږ کېدای شي موږ دا تدبیر پزیس کړم غلامي وکړه چې نور ملک وطن خراب کړ یعنی
هغه خلک ډېر مننه سلامت اوسه کور ودان سلامت دی است زموږ دریم میلمه شاغلای ډاکټر ګل محمد دین محمدی هم د ټلیفون لالارې و سره سره ملګری شو محمدی صاحب ډیر وزندیدو سره لدی چې واده مو سره کړو محمدی صاحب چې د افغانستان په و بجې به خبرونه پیدا شي خو خیر پر حال به هم در تار کلی وایم تاسو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د قطر غونډې ته څومره هیله لري څه تمه لري لدی غونډې
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د بحث غډونوالو ته او ریدونکو ته سلامونه نیکه هره وړاندې کوم سروان سے بخنه غواړم چې په عملیاتو کې مصروف ما یو څه وزندم دا کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو او د طالبانو ترمن مذاکرات باز ما په نظر کامیابیږي د بایو پړاو تر رسیدي لکه کوم قسم ته چې د دوه مذاکرات کامیاب شول عمدہ مذاکرات به هم ان شاء الله کامیابیږي خو هر کله چې د جانبین له خوا سیاسي جوړجاړی پاغه کې مذاکرات په دې کې بعض وخت د خبرو توقف راځي او بعض مسایل باندې به یو څه په ځند سره موافقه تر رسیدي او په اوس وخت کې هم د طالبانو د پاره او هم د امریکایانو د پاره بل دا سه کوم بدیل نشته دی غواړي چې په سیاسي جوړجاړی باندې
محمدی صاحب او بخشي تاسو وایئ چې دا خبره به کامیابی شي له کامیابی نه مو منظور چي ده چې شته تاسو کامیابی وایست
ګوره هدف مې دا ده چې امریکایان چې کوم څه غواړي په افغانستان کې زه امیدوار يم چې هغه کارونه به طالبان به هغه ومني خو د وروسته بیا غي نه چې طالبانو شرطونه امریکایان هم ومني
ځکه لکه څه امریکایان څه غوښتنې لري غواړو چې ستاسو له خولې واورو امریکایان څه غوښتنې لري چې فکر کوي طالبان به ومني
امریکایان د طالبانو نه غواړي چې په حکومت کې مسلکي کادرونه باید ځای په ځای شي حکومت ټول شموله حکومت شي خطو ته د کار اجازه ورکړ شي جنو ته د مکتب اجازه ورکړ شي دا هغه د بشر د حقوقو د امریکایانو د نړیوالو ټولنې دا خبره دي چې د مطبوعاتو
سره کې هم یو څه فکر کوي چې طالبان به دا خبره ومني دوی خو تاسو مثلا د شزو مسله تاسو یاد اکړه طالبان پر لپسه په شزو ځکه تنګوي ورس په ورځ په ضد اقدامات سیاتوي څنګه ممکنه ده چې وګړي په دې برخه کې خپل دریز بدل کړي
دلتا د امریکایانو له خوا د جهانی ټولنې له خوا امریکایانو ته کوم سینچراغ نه دی خودل شوی د رسمیت په اړه کې کچیر تا طالبان ګورا بدین متیقین شي او دوی په دې مطمئن شي چې نړیواله ټولنه خاص د مونږ سره نور پرمایشونه نه کوي د کوم څه چې په نړیواله مطبوعاتو کې راڅرګندېږي لکه مخ کې چې ما یادونه وکړه دغه امریکایان مني او دې لپاره نړیواله ټولنه طالبانو ته لکه د جوهیب تړون کې چې تضمین ورکې داسې او تضمین ورکې په دې کې هیڅ شک
نه چې طالبان محمدی صاحب تاسو نظر دار چې طالبانو په دې خاطر چونی له مکتب منه کړی او شزه له کار منه کړی چې نړیواله ټولنه په رسمیت نه پیژني کې یو غوی په رسمیت و پیژني نو دوی په خپل د دریز بدلوي فکر نه کوي چې دا ډیر عادلانه اقدام یا دریز نه دی چې دوی خپل کړی دی د دې لپاره چې نړیواله په رسمیت نه پیژني نو خپل شزه باندې باید فشار راولي باید خپل لونه باید له مکتب منه کې دا مصیفانه تاسو ښکاری
نا ګور طالبانو په دې غنډې کې چې دوی ویل دي چې دا کار موږ د رسمیت لپاره کړی دی طالبانو چې هر کله د جنو مکتبونه بند کړل هلته ویل چې دا د امریکایانو لپاره دی بعض ملحوظات چې په غی باندې موږ یو کمیټا ګمارلې ده چې کار کوي نو دا کمیټې تقریبا دوا کال وروسته
باور لري په دې خبره باندې په دې چې دوی کمیټا ګمارلې ده او دوا کال تیر شول او لایم نتیجه نه راوزی
طالبانو غوره د طالبانو ویاند معرف وزارت ویاند غټول د ویل دي هر وخت چې د طالبانو چارواکو نه مطبوعات کې پښتنه شوی دی ویل دي چې د امیرالمؤمنین له خوا د مکتوبونو د پاره یو کمیټه مرلې ده هر کله چې هغه کارونه چې دغه کمیټه اخلاص کی او تخنیکی کارونه یې د امیرالمؤمنین ته د گزارش ورسته به ان شاء الله دغه تمو د پایته کې د طالبانو هیڅ کله نه دی ویل چې
د سیده د سیده د سره دا به فکر کوم ټول د سره و منی چې دوی مطلق نه دی ویلي چې د شزو کار او تعلیم ناروا دی، لیکن دغه دې خبرې ته خلک د پلمې په سترګه ګوري چې پلمه کوي او تر امرسانی خو یو وخت لري، یو کال شپږ میاشتې پنځه میاشتې، دا خو نامعلوم وخت دی.
خو ګوره زه وایم چې د طالبانو چې هر کله په بین المللي قوانینو کې دوی د افغانستان په ټوله عرضي باندې حاکمیت ولري، دوی دا حق لري چې په ملل متحد کې چوکي ورکړ شي او ټول جهان
بیا تاسو مشروطه
خبره کوي،
یعنی مشروطه
وو هر کله چې نړیوال غواړي چې د طالبانو دپاره فراد دي چې د رسمیت پیژندل ټول شرطونه دوی پوره کړي دي. زما په نظر دا زما خپل شخصي نظر دی چې طالبان هم غواړي هغه حساسیتونه چې د هغې سره نړیواله ټولنه ډېر حساسیت لري، یا د هغوی د قهر او د غصې سبب ګرځي یا د هغوی د پراولو سبب ګرځي، نو طالبان هم نه غواړي چې هغه شیانو ته د هغو په خلاصولو کې زر اقدام وکړي. زما نظر دا دی چې که چېرته نړیواله ټولنه زر وغواړي چې افغانستان اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژني، نو دوی به هلته په ملل متحد کې یو رسمي استازی ولري. د رسمي استازي له وجه کولی شي چې دا واړه واړه مشکلات د ښځو ته تعلیم
د کار همدا نور د ټول حال کې دی هغه استاذ دلاره. بله صاحب، ډېره مننه. سلامات وسه محمدي صاحب، اوس به ورشو بیا اوریدونکو ته دوه اوریدونکو لرو ګورو چې دوی څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني کوي آزادي رادیو د تشناس ملاندې خبرونه. مهرباني تاسو له استودیو سره وصل یاست. مهرباني کوي صاحب، له لغمان څخه
زه دغه وایم سروان صاحب محترم، چې دغه طالبان محترم مشران دي، دغه ولس غوښتنې او دغه د ولس حقونه ورکړي، لکه مکتب او دغه تېر حکومت دا سرتېري ډېر بې سرنوشته دي که نه، دغه ته د یو سرنوشت معلوم کړي، دغه روزګار دې خلکو ته لږ برابر کړي، او نور دغه هم شموله حکومت نه ولس غواړي او نه ولس غوښتونکی ده، دې تکړه سي دي ولس خدمت دي او کې ولس دل د غفتون نه او د عمل دل دي سين نه او باسي او یوازې څوکۍ خو نه سروان ته محترم دل ته سلويخ میلیونه نفوس وسيږي خپل افغانستان د تا سعودي افغانستان له حل نن سبا خبره کوي او خلک دینه پتیخ ته دی باید دغه دغه ټول شیان نور توقف ورکول سی ودري دغه ټول ستونزې د خلکو نور باید خاتمه پیدا کړي او دغه تیر مشران نه دي داسې هم شموله غواړي دغه دم طالبانو ته موقع ورکړي. خیر د دې ولس په خاطر خدای ته دی ګوري د افغانستان په خاطر باندې دا څه حل ده چې په دې پتی په دې ولس باندې خلک په دا باچای ټول ملکو کې دا وزارتونه د څه خونه ولک افغانستان غوندي چې یو وزارت کراکه منه مې ته نه راکه دا ولس څنګه وکی دغه دا ولس دغه تیر حکومت د سرتیرو دی او سرنوشت معلوم چې مونږ یې نو په ډیر بد وضعیت کې دي او همدا کوي مسئول دي همدا کوي کوي چې نزال له خبرې یو یو قوه دی نم جوړه یا سرحدیان ته جوړ کیاتی یو یو امنیت کسان ته جوړ کیاتی اردو جوړه کی کنه دغه ځکه دام دی افغانستان خلک دې څه خونه دا به کار تاروان ته کاغی غوښتنه کوي هغه دې د خپل چوکۍ نه سي څنګه غوښتنه دیو کی دا کم څه زو هم عمل تر کوي کارونه وغټ واړ ټول په ټاپه ولاړ دي دغه ته د نظر او کی کوم د یتیمان ته د نظر او کی هغه دې مر سره مرګري شو دغه رسمیت دې پیدا کی رسمیت ته دلار برابر کی نه څه خپل چوکۍ تلار برابر
دي. ډیر مننه. سلامت تو سه کور ودان. وس به ورشو دو موریدون کمو تلفن قطع شوه دی. وس به ورشو برته ملمنو ته لمنه جان باسب کدی اوریدون کی په خبرو تاسو تفسیر وکي دغه توقع داره چې طالبان دې یو څه په خپل دریس کې نرمش راولي، ادي اقل جنو ته دې اجازه ورکړي چې درس ووایي شذکار وکي اقتصاد دې بهتر شي او نړیوال دې هم دوی په رسمیت وپیژني، داسې احتمال تاسو وینئ په اوسنیو شرایطو کې د ته په پام چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبرې کیږي؟
سروان صاحب، د سیاست او عملی انطباقي سیاست ډېر داسې وچ کلک یو علم دی. او په عاطفي دعوتولو په عاطفي خبرو چې د وخت ورکی دا د سیدې دی جنگ لري دی او په دې خبرو ډېر مغلق د افغانستان قضایا حل کیږي نه. بل دا چې دا کما ژوند نه ده چې په وارو سیږي، د افغانستان دی، دا یو تاریخي هیواد دی او دا د ټولو افغانانو کور دی. هیچا نه دی ویلي چې هغه پخواني انحصارګر، چورګر، فاسد، فتنه حلقې دي بیا راشي په افغانستان کې دي حاکم نشي. نه خیر، د دې خبره لږ تر لږه مونږ نه کوو. مونږ هغو اړیکو سره هغو حلقو سره تړاو نه درلو. مونږ د افغانستان مامورینو، د افغانستان کوچني مامورینو چې هغه د دولت، د افغانستان تاریخي دولت هغه دستګام چلوله. مونږ د چا غلامان نو او د چا د پرم کار نه کو، بلکې هغه د مور وطن چې افغانستان نوم یې د پرم کار کړ. او دا چور نه دی چې زه اوس راغلم عثمانو بد دی. په دې اداره د دې هیواد کې د ټولو حق دی، د ټولو هغو کسانو چې اهلیت لري او افغانستان ته متحد دي، نه پنجاب ته، نه امریکا ته، نه بل ځای ته. دا په دې سره د ټولو خلاص اوسېږي. بله خبره د رسمیت پېژندنو ده. ګوري په بینملي اړیکو په حیث یو د بینملي حقوقو د یو شاګرد په حیث تاسو ته وایم چې په بینملي اړیکو کې، په بینملي قوانینو کې داسې کوم نورم یا انسټیټیوشن د رسمیت پېژندنو نشته چې دا کنوانسیون دی، دا میثاق دی او د دې په ترڅ کې باید دغه طالب په رسمیت وپېژندل شي. داسې شی نشته. دغه دوستان چې په دې غږیږي چې بینملي ټولنه په رسمیت وپېژني، بینملي ټولنه نشته، هیوادونه دي. هیوادونه خپل منافع لري. هیواد تصمیم نیسي چې کوم هیواد په رسمیت وپېژني، په څه ترتیب وپېژني، کومې اړیکې هغه سره تامینې. بیا په څنګ کې ځینې اړیکې د فاکتو دي، یعنی عملاً دي، او ځینې حقوقي دي چې هغه د جوړي دي، یعنی
قوانینو. اما جانب صاحب دلته سوال بیا شاید ځینو ته دا پیدا شي چې دا څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې بیلابیل خواوې هم په خپل منځ کې سیالي کوي او هم ټولو په دې برخه کې یو خوله ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. منطقي
سوال، په ځای سوال. ټول هیوادونه ښاغلی څاروان طالب غوندې نه دي چې هغوی خپلو منافعو ته پام نه کوي. نور هیوادونه د توصیه په حال کې دي، لکه د منطقې هیوادو، لکه ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قزاقستان، قرغیزستان، دغه زموږ نږدې هیوادونه، دوی د توصیه په حال کې دي. دوی نوي بازارونه لټي. دوی مجبور دي افغانستان د هیواد په حیث، د یو سیاسي جغرافیه په حیث خود چاپلار لغوه کول نه شي. طالب یو غیر مشروع حاکمیت دی چې په افغانستان باندې تپل شوی یا ځان تپلې. دا منطقه ایران یو هیواد د شنن سبا پوزیشنونه د سيدي چې هغه ځینی سیالي او کې هم په منطقه کې او هم په فارم منطقه کې گیر دی. پاکستان نوسانی پروژه ای سیاستونه لري چې ډیر په خوانه ما و تاسو ته معلومه ده چې هر پاته چې دوری یا مغه پاته زی یا مغه پروژه ای خپل هغه کرلاره مختوی. چین د نړۍ د ستر قدرت دی. ها اوس دا هیوادونه خپل منافع لري په افغانستان د سفارا منطقه وی لکه روسیا، امریکا، نور دلته خپل منافع لري. هغه د خپل منافع او د تامین لپاره تابن تعامل کوي. پر رسمیت نه پیژنم. دالیس کې بدري کې بیرق په جن راکاره کوي. در سره رسمیت نه لرم، خو در سره کار لرم. کار دیگه لپاره لرم چې سړک جوړو، کار دیگه لپاره لرم چې د اورګاډي پټلۍ جوړو، ځکه چې ترانسپورت مواصلات.
خو کده شي چې د آینده فکر مې ور سره چې دا وضعیت خو به طبعا چې دوام نه کوي، دا کوم وضعیت چې فعلا په افغانستان کې ده دا دوام نه کوي. لیکن دا سوال ده چې ولې دوی ټول په دې برخه کې متفق دي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژني؟ کوم عوامل دې سبب کیږي چې د دوی مخه نیسي؟
ډېر ښه سوال. جواب دا ده ښاغلی څاروان چې هیڅوک دا مسؤلیت نه، ځکه چې طالب هغه څه پدیده نه ده چې د اټکل وړ اوسي. که ته یو هیواد په رسمیت پیژنې، یعنې ته سیاسي مسؤلیت اخلې. په څنګ کې طالب کار نشي ایجادولی، روزګار نشي ایجادولی، خپل په وعدو وفا نه کوي، د بشري حقوقو تامین ته ژمن نه دی، په سلهاوو نور نقصان لري، تروریستي سازمانونو سره تړلی دی. که ته په رسمیت پیژنې، ته غیر مستقیم دې معادلاتو کې را داخلیږي. تا نه پوښتنه کېږي چې دا اړیکې دې په کوم بنسټ په ملي ټولنه کې په کوم بنسټ د اړیکې کې سره رسمیت ته ورسولې، او ته د دې بار باید ویشې ځان سره، او دا بار هیڅوک نه اخلي. حتی حتی د دوی دغه نږدې ترين چې دوی همیشه ته انکار کوي اماده سي کار د لکلمر دغه پاکستان دوی په رسمیت نه پیژني ځکه چې کویږي چې ټول بار بیا په رسمیت کې په دیلوي عربستان په رسمیت نه پیژني دغه ټول اسلامي کې وادونه خپل غوندو کې د اسلامي کانفرنس کې راجمی کې دوی توای چې تاسو رسمیت نه لري تاسو مشروعیت نه لري او دوی په خپل اس باندې سپاره دي وایي چې مونږ دغه سی یو هیواد استو طالبانیزم د تخپرو او دغه مدینه او فاضله ده بل مدینه او فاضله نشته په دې ترتیب خامخا دوی په انزوا کې پاتې کیږي څو چې بدلون ونه کی د افغانستان د منافع او د خاطره البته ځینې هیوادونه د تخپل مشروع منافع لري هغه ته هم باید دښمن اوسي بې له شکه هغوی سره هم باید په نه یوازې په تعاملاتو کې بلکې په رسمیاتو کې داخل شي ځکه چې که نن هره موافقتنامه کېږي هوکړلی کېږي ښاغلی څاروان هغه رسمیت نه لري هغه مشروعیت نه لري ځکه چې دې هیوادو سره څوک رسمي اړیکې نه لري دوی دې ته هم متوجه شي چې دوی خو نه پوهېږم چې په کوم فکر کې دي په څه ترتیب مدرسه جوړوي د افغانستان او دې ته د دولت نوم دي دوی دې پوښتي چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی د لوی تاریخ سره یو هیواد دی مونږ د دوی د لاسه کاندې تلوي دوی په افغانستان او په افغانستان په خلکو ورهمیږي او په دې فکر کې چې افغانستان تباه نشي
بله صاحب ډېره مننه جانباز صاحب سلامت اوسه کور ودان راسخ صاحب مخکې شاغل محمدی په زمینی ډول وومن وویل چې دا چې طالبانو هلته ځینې بندیزونه وضع کړي دي خصوصا په ښځو باندې هغه هم په دې خاطر دی چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني حال دا چې دوی د حکومتولې ټول شرایط په ځای کړي دي نو دوی هم غواړي چې په دې شکل سره په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او مخکې یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او د ښځو د حقونو په برخه کې هغه د دوی لپاره جدي مسلې دي فکر کوي چې په دې خبرو کې به دواړه خواوې په دې برخه کې یو موافقې ته ورسی شي
کول دغه دوه کال سکن دوه کال چې دغه لوبه د زمنګ د خويندو د کار او د دینجونو د تحصیل په دې لوبه کې دوی ولو بدل دوی دغه لوبه دغه د قطر په ناشته کې دا دغه ټیکی ته خاتمه ورکړي دا به دا مانی چې طالبان به دا مانی چې دینجونو ته د تحصیل دروازې او د خويندو ته د کار یو څه زمينه به مساعده وي دلته دقیقا ما په اوایلو کې دا خبره کړې و چې زمونږ دغه خويندې او دغه نجونې د دوی د سیاسي غوښتنو قربانيان دا د اسلام سره په ټکر کې نه دی تحصیل د کار په ټکر کې نه دی او اسلامي نړۍ کې ښځه حق د کار لري او نجونې حق د تحصیل لري د بیان ازادي دی دوی دی یعنی د زویل سم طالبان په دې باندې پیدا او طالبان په دې خپې یي چې دغه اساسات نه چې دوی کار اخیستی دا د اسلام پر سره یعنی توافق نه لري ولی قران عظیم شان کې د اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی اقرا ده اقرا یعنی اول ولا نو بناء دغه لوبي اخري ټکی به هم دغه شي په دغه ناشته کې به دوی دا ومني او دا هم د خوشاله زیدې چې طالبانو په دغه خپل سیاسي کړنه کې ګرچې افغانستان دوه کاله زمون لوړ تحصیلات زمون خويندې زمون جونې د لوړ تحصیلاتو نه پاتې سو دا لوی ضربه دی او خويندې زمون د کار په دروازې باندې سوي دي مګر دوی کچیر وسم دا خبره ومني او د افغانستان ملت ته دغه د خويندو او د میندو او د لورګانو ته د کار او د تحصیل دروازې خلاصې کی دا یو خوشحالي ده دا یو بریا ده او دا به د افغانستان د خلکو له ادرسه به دوی اقلن یو آرام روح به دوی آرامش به پیدا کی ولی مگر دویمه خطرناک لوبه چې دی هغه دا دی چې کچيري غربيان یو ځل بیا د افغانستان دغه بیچاره ولس د فقر او د بدبختۍ په کندو کې څنګه پراته دي د دوی نه بیا د خپل د اهدافو لپاره په جګړه ییز برخه کې استفاده وکي دا زمونږ د ملت سره بیا لوی او لوی جفا دی او بنا ان په افغانستان کې بیا هم د دایمي سوله او امن به نه تضمینېږي آی کاش کې طالبان د ته هم ژمن کی چې طالبان د افغانستان د ولس سره کینی او د افغانستان مسلکی کډرونه او مسلکی انسانان دوباره خپل نظام کې ځای پزای کی او یو شریک نظام جوړ شي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره د
امن کور باندې مبدل
شي. ډېر زیاته مننه کور ودان راسخ صاحب. محمدی صاحب تاسو څومره هیله لرئ چې دواړه خواوې به موافقیت خصوصا په دغو اساسي برخو کې ورسی شي؟ هیله لري چې امریکایانو او طالبان به وي موافقې ته ورسیږي. د اوریدونکو خبري هم په یاد لري چې وویل چې خلک په ډیر بد وضعیت کې دي له اقتصادي نظره. د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، خلک له وطنه وځي هر ورځ مجاورو، خصوصا تعلیم یافته طبقه له هیواده وځي او څومره افغانستان په دې تاوان کې وي. څوک چې پیسې لري هغه له دې وطنه وځي، له دې سره فقر او نیستي نور هم زیاتی شي. او که په افغانستان کې یو داسې حکومت نه وي چې هغه مشروع نړیوال مشروعیت ولري، دا مشکلات به د افغانانو نور هم زیات شي.
په دې کې شک نشته چې یو څه فشارونه به په افغانانو باندې نور راشي تر څو پورې چې نور هم سیاسي موافقې ته رسیږي. خو که تاسو د دوحې تړون ته ځیر شئ، په هغې کې دا ویل شوي وه چې وروسته د اوربان نه وروسته د دې نه چې په افغانستان کې موقته اداره رامنځته کېږي، بیا به د حکومت ډول باندې بحث کېږي، داخلي مذاکرات به شروع کېږي. خو متاسفانه هغه تړون همغه رقم ته تطبیق نه شو. هر کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل، دلته حکومت پاتو شو او د جمهوریت چارواکي ټول وتښتېدل. حکومت یې همداسې د سرنوشت پرېښودو، د دې په ځای چې موقته اداره رامنځته شي ټول قدرت طالبانو لاسته ولویده. اوس د امریکایان چې د طالبانو سره په دوحا کې خبرې کوي، دوی هماغه نور مسایل چې طالبانو باندې په دوحا کې منلي وو هغه ته ژمن کوي. غواړي چې امریکایان طالبانو ته دا ور یاد کړي چې که تاسو دوه کاله په افغانستان کې حکومت وکړي، اوس باید د دوحې تړون موافق نظام په افغانستان کې رامنځته کړي. نو په دې نه بعد دواړه خواوې چانې وهي. طالبان وایي چې د افغانستان اصلي وارثین موږ یو، ځکه دلته راغله هغه څوک چې د افغانستان کې حاکمان و هغه وتښتېدل. خو دلته د افغانستان هغه تعلیم یافته خلک څوک چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته دیګدلې دي، د افغاني طبیعت لري، حق لري چې د افغانستان په سیاست کې، د افغانستان په نظام کې، په تعلیم کې، په وظیفه کې دوی ته حق ورکړل شي. هغه څوک چې د ملت په وینو لاسونه سره نه وي، دوی حق لري چې افغانستان کې چې اوسېږي مرحله افغان د افغانستان چې طالبان امریکایان همداسې نه پرېږدي. کوشش کوي چې هغه تړون ته چې هغه امریکایانو سره دوحه کې امضا کړی هغوی تطبیق شي. په دې کې به د پخلاینې دپاره هم فکر کوم خبرې به شروع شي، د حکومت دپاره به هم خبرې شروع شي چې حکومت په څه ډول شي او څوک باید په حکومت کې وي، څوک باید نه دي. د پخلاینې خبرې به نور هم تقویه شي. او زه امیدوار یم چې د امریکایانو د خبره به د طالبانو سره یو نتیجې ته رسیږي. دغه اوس هم مشکلات په افغانستان کې شتون لري، لکه د جنکو مکتبونه دي، د کار زمینې نه مساعد کول دي، همداسې ورته نور مشکلات دا ته ټول څه د حل لاره پیدا کوي. خو افغانستان د حساس مرحلې څخه تیریږي. دلته یو څه صبر او زغم ته ضرورت دی. موږ باید یو څه صبر ولرو. په دې کې شک نشته چې په افغانانو باندې یو څه ترخې شپې ورځې راشي. خو امیدوار زه دا یم چې طالبان دې هم دغه ورځو ته دغه بدبختیو ته ادامه نه ورکوي، او خارجیان دې هم دې دپاره چې په افغانستان کې د طالبانو نظام رامنځته کړي، د یو تړون د وجې دوی راغله دلته د ټولو هغه مسلکي کډرونو ته چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته روزل شوی دي، د وظیفې حق دې هم ورکړل شي. افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. زه امیدوار یم چې دا خبره به یو نتیجې ته رسیږي.
ډیره مننه. سلامات وسه محمدي صاحب. یو اوریدونکی هم په دې وروستیو شیبو کې لرو. تمه ده چې لنډې خبرې وکړي. مهرباني مهرباني کوئ تاسو له سټوډیو
سره. السلام علیکم. نن له خالد.
مهرباني خالد صاحب.
اوره.
بله اورو. مهرباني.
د مو دا هله غوښتنه ده چې د طالبانو پلوات د بهرنیو امریکا ته.
متاسفانه چې خنده درغله. خیر، په هر حال ستاله د خنده سره به د خبرونه هم په خنده پایته ورسو. ټولو درنو ملمنو د سیاسي چارو شنونکو اختر راسخ، ډاکټر ګل محمد دین محمدی او غوث جان باز څخه ډیره مننه. له تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی یو. د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.